سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې چمتو دی د ایراني ډرونونو په وړاندې د امریکا او خلیجي هیوادونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي امریکا له اوکراین څخه د ایراني ډرون په وړاندې د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل وروسته د غیواد په منځني ختیځ کې په لسګونو اهدافو د ډرون او توغندیو بریدونه کړي چې سیمه یې له کړکیچونو سره مخ کړې ده. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه د وعده صادق څلور د بریدونو بلې څپې پیل اعلان هم کړی چې پکې په اسرائیلو باندې توغندیو او ډرون بریدونه شامل دي. ایراني چارواکو بېګاه ادعا کړې چې د دوی ډرونونه د باران په څیر په تلابي بورېږي. اخو بیا جمعه سهار وختي اسرائیلو پر ایران بیا بریدونه کړي. د بریدونو په لومړۍ څپه کې په تهران، قم، اصفهان، رشت، پاوا، یزد او څو نورو ښارو کې ډېری ځایونه په نښه شوي او د درنو چاودنو خبر ورکړل شوی. اوس هم د افغانستان مهم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت ویلي ځواکونه یې تېره شپه کندهار، پکتیا، خوست او ننګرهار کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې کړي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې طالب ځواکونو د کندهار شورابک ولسوالۍ سره د پاکستان په یوې لویې پوستې برید کړی او شاوخوا دېرش پاکستاني عسکر یې وژلي. خوارزمي همداراز په ننګرهار او خوست کې هم پاکستاني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د پاکستان حکومت تازه د بېګانۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي روانه اونۍ د پاکستان له زندانو څخه 200 افغان کډوال آزاد او بیرته هیواد ته ستانه شوي. دغه وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دغه کډوال له یوې ورځې نه نیولې تر دوو میاشتو پورې په بند کې تیر کړي. د کندهار د سپین بولدک د لیکت په امریت کې تر سبته او د مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته لیږدول شوي. دغه وزارت تېره اونۍ هم د پاکستان له زندانو د 15 افغان کډوالو د خوشې کولو او هیواد ته د ستنولو خبر ورکړی و. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ټولو ایالاتو کې په تیره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د کرکټ د شلو اوریز نړیوال جام په دوه نیمه پایلوبه کې پرون د مارچ په 15مه هند انګلستان ته د وومنډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووت. هند لومړی توپوهنه وکړه او د 245 منډو لوی هدف وټاکه. انګلستان د وولو په اړه په سوځېدو په شلو ورنو کې 246 منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیوزیلند او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه نیوزیلند په 9 وکټو وګټله او پایلوبې ته لار پیدا کړه. د کرکټ د روان نړیوال شلو ورځ جام پایلوبه به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د مارچ په 8مه ترسره شي. دا مهم خبرونه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو ستکونکو هیله د چروغ او جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لسته شرخلاص وایم. په دې هیله چې د تل پڅر نن ورځ هم د لوسره خرني شي بوره سره مل پاتې سي. درنو ستکونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لدج په دې لوست کې به مو تاسو د غوریانو په حق له تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو چې لمړی مو موضوع د غوریان په حق لدج. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن پستر سيږي چې دوی په غور کې امارات تلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن شنس په اړه لیکلي دي چې د اسلام په لومړی وختونه کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړې پاسته د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله ترنه مشرف سو او همدارنګه دا امارات دوا سمبولونه یعنی عهد او لواط دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا تر لاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې د بیا ورسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوریس د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوی هم و. د سلطان محمد غزنوی څخه بیا ورسته د غور واکمنی د هغه زوی ته چې هغه شیس نومېدی امیدی هغه ته ورکول کیږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي، او کله چې دغه د غوریانو واکمني د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل، سره له دې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواکه وه، خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي، چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلود. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه، خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وخت وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وخت وروسته بیا د غزنی د خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي، او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي، غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښېنوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي، نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي. د په صحیح شکل سره حکومت نه کوي، او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي، چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي، سیف الدین وژني، او د دې وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي، چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي، چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي، او همدغه جهانسوز په نامه دی مشهور کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، د غور د واکمنی چارې د ته په لاس ورځي. دی بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته، چې هغه د غزنی حاکم وو، هغه ته ماته ورکوي، او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي، او د سلطان شهاب الدین په 1599 کال کې په 1599 قمری کال کې، او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي، او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي، او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو، چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څېره انشتګین غرجه نومېدی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي، هغه همدغه انشتګین غرجه و، چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی، او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی و، دغه سیمه نیسي یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و، د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ته رسیږي، چې بیا په پای کې د حتی د خوارزم امارت او په برخه کېږي. دته دغه امارت دته په لاس ورځي، او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی محمد په 491 قمري کال کې، 1098 میلادي کال کې، د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي، او د ده حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څېره چې هغه انشتګین وو، دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو، یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو، د هغه ټولو خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کیږي، چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي، یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت دته ورکول کیږي، چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مړ کیږي، او د مړینې سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي، او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد بیا د لومړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شاه نوم کیښود، یعنی د خوارزم شاه نوم یې خپل ځان باندې کیښود، او د خوارزم شاهانو دغه پیاوړي امیران یا پیاوړي حکمرانان چې وو، هغه د علاءالدین تکش او د علاءالدین محمد څخه عبارت وو، چې په ځانګړې توګه د علاءالدین د حکومت په دوره کې د خوارزم شاهي دولت دولت تر ولکې لاندې سیمې چې بیا هغه خپل اعظمي حد ته ورسېدي، او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خوا څخه د منځ ځي، او په دې توګه بیا د سند سیند تر سندو پورې د خوارزم شاهانو واکمني غځېږي. یعنی دغه د سند د سیند تر سندو پورې دا ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورځي، او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمني چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه، دونه ډیرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نه سو یا ډیر وخت یې دوام ونه کړي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفه سره اړیکې شینوي، او په پایله کې نصرالدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي، او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي، او مغول د خوارزم شهر ونیوي، چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د له منځه وړلو موده راورسېده، او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ له منځه ځي، او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې وو چې لشکر یې د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللي، دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې، بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دا ته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وو. د پله پسې حملو په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سوي وي، د همدغه پله پسو يرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل، که څه هم دغه سیمه ډېره اقتصادي ودی او غوړېدنې لپاره مناسبه نه وه، یعنی که څه هم د شرایط ورته مساعد نه وای، داسې یو زمینه ورته برابره نه وه چې د اقتصادي اړخه وده وکړي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه د ورځې ډېر مهم او لومړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجي، همدارنګه پنبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې دوی ته زمینه او هغه شرایط مناسب نه و یا داس مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیداتو له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې، او تولیدات یې دغه پنیر، بادام، انګور، پنبه، وریجي، غنم، وربش او داسې نور و. د دې تر څنګ د هیواد د ځینو کانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مس، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل سوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دوره کې سوي وو، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه، او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی، چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی، چې هغه 40 متره لوړوالی لري، او د محمد غوري په نامه د یو ډبرلیک په دلودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي، او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډیره په درنسترګه کتله، هغه ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي، او بیا وروسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین زوړی خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مړی په حق لبا دی ویل سیو ټول په سرو زرو باندې واخیستل، په خپل کتابتون کې کې شوډل. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ برخه کې د دوی ځنې لستراوړنی یا کارونه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي. او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشا د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډېر لوی لاس درلودی. د حدائق السهر فی دقایق الشعر کتاب هم د د پلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویه د کمال او د فضل خاونده د دیوال لرونکي شاعره هم په همدغه وخت کې اوسېدله چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویلي دي. او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډېر بیرحمه او د تدبیر او سیاست نه درلودونکي څیره وو، یعنی یو ډېر بیرحم سیاست او خاص تدبیر یې نه درلودی. د بل پلوه بیا دی د یو عالم د علم پال او ادبپال څیرې په توګه پیژندل سوی دی، او داسې ویل کېږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډېر د هغه سره به ډېره مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړي دي سره لدی چې دی یو بیرحمه بې تدبیره او سیاست نه درلودونکي څیره وو. خو بیا هم دی د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کېږي، او خلک په دې باور دي چې دی دیندار او علم دوست پاچا و. نو ترنو سکونکو دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنې د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د دغه موضوع اړوند موږ او تاسې نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسې تر همدغه ورستنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میومنی درنو زکون کو هله د چرو هاو چور بیا تا وخت مو تر دې محل په خیره رسولې وی تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغ لاس وایم. هله د چنل ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره مل وسی، او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخستل سو، نو دغه لاسته راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډېر هغه وکړه. د افغانستان یو نوې مرحله ته داخل کی، او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي، او د هغه په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوو مرحلو کې ترسره شو. چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 څخه تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي و، د دولت سره ودرېدل، او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړ، دغه نوې اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي، بیا تر هغه وخت پورې چې امانی دولت پای ته رسیږي. چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي، هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه، او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي، هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي. یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې و، هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي و. نو کله چې امان الله خان خپلواکۍ ترلاسه کوي، واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي. یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سره رسېدل، هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه، د کومې سپارښتنې څخه پرته، نیخ په نیغه، یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته سو، چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو شونځي جوړ شو، چې هلته
شاگردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپلې دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې په عصري سیسټمونو سره بدل سوه. د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړه سوه او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل. یعنې کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل، نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډېروالی لغو سوه، او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده. یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و. یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډېرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سي، نو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي. یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادیو څخه پالنه وکړي، او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نسي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب تو کم او قبیله له مخې چې کوم تمیز شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځ یوړل سي. د دولت اسکا هم په درو قواو باندې ولاړه و، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړه و، چې امانی دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیاری یا الوتکې درلودي. 15 کس زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 8مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو. یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شوی، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره امانیا لیسې جوړ شوی، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي. او د دغه ټولو کارونو تر څنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې تر څنګ یې دیالس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایی سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینې هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راوستل سوه چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندن په میاشت کې، په د لندن د میاشت په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په لور ورسی، وروسته د کوټه د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندی دی وي غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. کیږي او د هند مشرانو او د ټولنه د لیدلو څخه ورسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه ورسته بیا سکندریه ته ځي او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي پرون کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکړو مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دی او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل بلجیک او سویس ته سفر کوي وروسته بیا المان ته ځي او په المان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي یو ترخیه الوتکه هم د المان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي او د المان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي او امان الله خان دغه سفر سره انګلستان که څه هم دغه سفر سره مخالفه وو د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول وروسته بیا امان الله خان ترکیه ته ځي همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي او د دې سفر د یوې خوښۍ پایلې درلودې د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي ارزو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي زموږ په هیواد کې اقتصادي ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی سي هیواد ته پرمختګ وکړي نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزی دولت د منځه یوسي شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغه پرمختګ وکړي او د امانی خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یو لوی توطیه جوړوي د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامی عملیات شروع کیږي دښمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروف کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیان څخه خالی کیږي او داسې خبره وروسته بیا د شمال جبهه یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل شي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره ملسته کوي په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شنواری بغاوت شروع کیږي په شمال کې د کابل لار د کلکانی حبیب الله خان د خواڅخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و د غلار لار تړل کیږي کلکانی حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونز سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي، د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي، او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي، او د هغه په همکاري سره د ډسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي. او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي، د هغه ځایه بیا ایټالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پایه پورې هلته پاتې کیږي. ورور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو، او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي، او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنیږي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خالکو، طالب منګل د خوست ولایت اوسیدونکو دی چې ژوند زکړه او کاری ټول حل تکړي او اوس هم حل توسيږي. خغله منګل یو وخت د خوست د والی ویاند هم پاتې شوی دی. د خبرونې لمل مسره زما خبره په دې پښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلای او تر دې دمه کوم کارونه کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډیر مننه کوم. زمانم طالب دی او منګل می تخلص دی او زه په خوست ولایت کې پیدا شوم او عمر می تقریبا اوس نو 28 کلنې ته برسېږي، او تر څنګه د الفاتی پالیل سکه می زده کړی کړي لاغي ورسته بیا د شغزایت پانتون د ژبه او ادبیاتو په برخه کې می لسانس اخیسته ده. نو هغه ورسته بیا په ځینو دندو باندې لاګه شو چې خپل چارې مودادې خبرالې څخه پیل کړی چې پاره کې د غغرخ رادیو ټلویزیون د خبريال پتوګه، بیا ورسته د امدی رادیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر پتوګه، او په دغه سي د خاپيري مجلې د مسول پتوګه، او ځینې نورې خوري وري وظیفې، او ترڅنګ د خوست ولایت مقام د پخوانی ویان پتوګه می دند تر سره کړې دي، او په بیلابلو ادارو او مؤسساتو کې می دند تر سره کړې، او دا محل په شغزایت پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د ماستری په کچه کې بوختم.
ډیر اله ل ادبیاتو سره څو وخت آشنا سوی او څنګه پوښوي چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان د لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مولې کې چې د طالب غږ کې د زنجیر د دروازې شرنګوي، دا به ضروري پوروړی چې ملنګ نخکاری. همدا یو شعر یو کاغذ مولې کې خو هغه یو شته شدت زیات وو په ذهن کې مپاتې شو، بیا مو شعر د غشان ونه لیکل. او کله چې دولسم سمنه فارغ شو نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې هغه مورورو، نو د هغه سره په شاعری او د غشانو کې چې دوی د ادبیاتو سره علاقه درلودل، د ملګرو او دوستانو اکثره فرهنګي ملګری او ناغي سره اروپا ورو آشنا سو، هم د غلامل چې پښتو ادبیاتو سره ماشنۍ پیدا کړه، بل اخره د غرشتمو په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړل، او شلید پانتون تم مخه وکړل، او چې په دې وګدو کې یو شمیر اثر، یو شمیر مقالې، یو شمیر مجلې اغه ولیکل، او خپل خلکو ته وړاندې کړل. نو آشنایی ډیره دغه سیم نصافی غوندی به وایم، یا یو څه شوري به هم ورته وایم.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کېدل، ډیر استعدادونه راوټو کېدل، او خوست یې له هر نظر په پخو دراو، هم په اقتصادي برخه کې هم په فرهنګي برخه کې هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست مخکخه ولایتونو نشو د دې علت تاسو په څه کې ویني
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانوي چې په د اسلامي امارت په تیر دوره کې دا پیل شوې لاغي ورسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې کله چې جمهوریت رامنځته شو پاغي کې ادبي بلابل ټولنې رامنځته شولې او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شول او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود او ترڅنګي رادیوګان هم په دې برخه کې رول درلود او د دې ولایت خلک د نور ولایتونو سره په ارتباط اړیکه کې د دوی اړیکې زیات شو سره او ترڅنګي یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نور ولایتونو کې په نورو هیوادونو کې هغه ته تګ راتګ او د زیات شمیر باندې دا وو هغه ته مشتدل و چې د خوست په بلابلو برخو کې پرمختګ رامنځته ک
منګل صاحب منګل صاحب د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل تقریبا ورته شرایط رامنځته شول مګر هغه اصلي محرک قوا په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکخ ولایت باندې بدل ک
دا که پښتنه با یو سړي راستونځمنه وی چې په هر اړخ باندې سړی وګيږي په تفصیل سره خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبته دغه عمده فکتورونه چې په دې ولایت کې هغه فرصتونه څخه چې موجود وو یو سمه او منظمه استفاده وشوله تقریبا تر دوانی ملک پوری کم او زیات چې په خو وخت کې د اتیا زره کسان حساب شي وو د خوست په نورو هوادونو کې د چاغه بلابل هوادونو دي ک خاصه توګه سعودي عربستان ده او نور هوادونو دي پغې کې مشت دوی هلته مزدوري کوي خواري کوي او بل اخره هغه د خپل خواريو پیسې را لیږي خپل وطن ته او بیرته دلته په ودانوي باندې په پنګونه باندې او په نورو شانو مصرفوي مثال هلته ګټي اواید لاسته راوړي او بیرته په خپل خوست کې مصرفوي
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو در ټوکېدو مثلا لګ سره چېړو منګل صاحب څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي تاسو معلومات شته
د یو لیست لمخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي چې دا فعالیت ډیر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی بلکې دا په وقفي شکل باندې په بلابل وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي که په مرکز کې دي راڅرګندېږي ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي خو زه فکر کوم چې دا محل به تر اتو نه پورې فرنګي او ادبي ټولنې چې پاغي کې یو څه منظمواله موجود وي بلابل غونډي او بلابل بایرونه رامنځته کیږي او کټول په مجموع خبري وکړو دا یو څه 15 یو ته د دوی تعداد رسیږي چې ځنې د وخت په تیریدو سره لمنځه تللی دي او یا هغه ته توجه او پاملرنه نه ده شوی
تاسو په خپل لکوم ټولنو سره بلد وي کار مور سره کاو په غونډو کې ګډون مور سره کاو
زه خو دلته په خوست ولایت کې بلابل ټولنې وی چې سي جمال الدین افغان ټولنه ده د هیدر خیل ادبي بهیر ده غرغښت ادبي بهیر ده تړبن ادبي بهیر ده او دغه سينور خوست ادبي بهیر وو په زیاته کچه باندې ادبي بهیرونو او اکثر وخت به مونږ هم دي بهیرونو کې ناس ته پاسته کوله دغه ته مونږ د استادانو د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اوریدل او بل اخره د دغه په غوندو کې ګډون د دې بایس کې د چي په نورو لیکوالانو او نور شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې داغو په مخس کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی قلم ته وده ورکړي
بیا ستاسو خواني شعرونه او سني شعرونه دمو چاپ کړی دي په کومو مجموعه کې کوم چاپ کړی دي څو مجموعه دي شعري متروس پورې چاپ دي
ډیره مننه کوم ما غزلونه او بلابل شعرونه چې دی هغه بلابل مجلو کې او رادیو دلاري او بلابل ویب سایټونو کې خبر شو یو ترڅنګ یو شعري ټولګه چې صمیم ادبي ټولنه د خوانه په کابل کې خبر شوې ده سپوږمۍ ژاړي هغه په نوم باندې چې بلابل شعرونه پکې دي دا غینه ورسته یو سیاوبله شعري ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیار ده نو کله ک سړینیت ورته برابر شونو هغه به هم چاپو.
نو د دې شیری ټولګو یا پخپله ک ځان سره مو ورستی نوی شیرونه وی چې تر اوسه پورې مچا ته نه لوستي یو شیر خو دا اوس را تواوروي.
سمه ده ډیره مننه. وای په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي، په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي، ټول شپې ففراق کړي ناری دي، مخی سپین زخی سری او پرک دسترگو، مخی سپین زخی سری او پرک دسترگو، پتنسونو که نکریزی او ڈیوی دی، طول رنگونه ی او بس خی بلا تگی، طول رنگونه ی او بس خی بلا تگی، دوبیشوی پا تصویر که جزیری دی، ملاقاتا سپین رومال پسیرت آو کرا، ملاقاتا سپین رومال پسیرت آو کرا، هر طرف نا را روانی آینی دی، لدی خلقو هیس وجود هم آزاد نده، لدی خلقو هیس وجود هم آزاد نده، پا کبرونوی هم تاوی کتاری دی، بیا وریز دا بیا باران ده او تنیه، بیا وریز دا بیا باران ده او تنیه، پا اسمان دا خوست دا زانو قافلی دی، خپل طالب تالوی دا وکر چی درومی، خپل طالب ته الوداع وکړه چې درومې مازدیګر دی تا ولایش کمې شغلې دي.
ډیر اعلی. منګل سه پر شیرونو سربیره نورې لیکنې هم کوي، نصر لیکي.
ډیر مننه. په هغه تر څنګ خو زما دوه نور کتابونه هم چاپ شوي دي، د نصر په بار کې چې یو ناول د دوی پیغلې په نوم باندې چې هغه پخوا خپور شوی دی، مومند خپرندوی ټولنې د خوانه، فکر کوم یو څو چاپه یې خپره شوې دي. د هغې وروسته په دې وروستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خوانه چاپ شو چې هغه د ښاپیرۍ لاسلیک نومېږي، او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نثر پېژندنه او شننه او څېړنه ده چې هغه په دې وروستیو کې چاپ شوی ده، او تر څنګ یې بېلابېلې لیکنې او علمي کنفرانسونه د هغو دپاره مقالې لیکو او بېلابېلو ویبسایټونو کې د شیر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې دی پغې باندې لیکنې کوو، بل اخر په ویبسایټونو کې خبرو او یا په ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي، یا خپل زمونږ او داخلي د پانتونو ژورنالونه دي، پغې کې خپل مقالې وړاندې کوو. کوم موضوعات چې یا د ادارو لخوا راکول کېږي چې هغه علمي ادارې دي چې خپل د ژبه او ادبیاتو په برخه کې، او یا هم خپل هغه موضوعات چې یو لیکوال د ځان د پاره ټاکي.
ډېر خزيات کار تاسو د شعر په برخه کې کړای منګل صاحب، همداسې ده؟
شاید یو څه همدغه سی وی. تر څنګ زما درې دانی نور کتابونه هم چاپ شوي دي چې پاغي کې د پښتو اسانه املا کتاب دی چې بلابل ګرامرونه پکې تشریح شوي دي، ورسره د پښتو ژبې قاعدې دي چې هغه کتاب چاپ شوی دی، پاغي کې د پښتو ژبې د ګرامر بلابل قاعدې تشریح شوي دي. یو بل چې د اغا د صفری میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی چې چاپ شوی، چې په هغه کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل د لپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوي او تشریح شوي چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي. نو شعر خو رښتام ده چې سړی ته یو څه شهرت ورکوي، خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر طلبه برابره وبولو.
نو ناچاپ نثری اثر مهم شته؟
ناچاپ په دې وروستیو کې د عملیاتي معنا په هنه چورتوای هغه په بره کې مونږ یو څېړنه کړې ده چې هغه څېړنه هم چاپ ته آماده ده. تر څنګ هغه مقالې چې په بلابل ژورنالونو کې علمي مقالې چې د ژبې او ادب اړوند دي هغه هم تقریبا نشر شوې دي بلابل ژورنالونو کې، دا غوي مقالې ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته آماده ده، او تر څنګ دوه نور ناولونه چې په بلابل موضوعاتو باندې لیکل شوی دي چې په هغه کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانه باندې اوري، هغه هم لیکلي دي او چاپ ته آماده دي، او یو شری ټول هم چاپ ته آماده ده. بلابل لیکنو او د پښتو ژبې د شعر او نثر د تخنیکونو په اړه یو څېړنه چې د هغه د کتاب په شکل آماده ده، ان شاء الله په دې وروستیو کې به چاپ شي.
دا خو خورا ډیر کار تاسو کړی. څومره وخت ورکوي تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته؟
ونه کې خو مونږ په مسلکی توګه باندې چکلا ذکر کوو نو هغه زموږ درې ورځې دي چې درې ورځې بعد د ژبا د ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د غیته ځنګړي کو او مخکې په کلاو شو تر څنګه یو ورځ ما د شخصي همدغه کار ته ورزافه کړې ده چې په ونه کې څالور ورځې کېږي خو دغه څالور ورځې ټولې په مسلسله توګه باندې نه دي بلکې دا ټولې د نیم بجو څخه وروسته تر نهو او لسو بجو پورې همدې باندې کار کوو.
دا خو به د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځانګړی وخت وي. د شعر په برخه کې خو به الهام وي، نو هر کله چې الهام راشي لیکل به کوي او کنا په الهام باور نه لري؟
دا خو یو ډیره سخته پوښتنه ده. د اخیر کې ورسره ملګری کړه، خو زه به یو خبره وکم. کله کله وری داسې هم وشي چې سړی په تحقیقي لیکنه باندې اخته وي او موضوع ډیره لري او بلې خواته وي، خو ناڅاپه سړی ته یو بیت پکې وریاد شي او یو بیت ولیکي. او د الهام خبره خو بالکل د دینه خو تیردل زه فکر کوم مناسب نه دي، ځکه د الهام چې دی دا په خپل د کاشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وه دی وخ ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سما او صحیح طریقې باندې وکړول شي. نو شعرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو کتابونو لوستلو ته یا بلابلو محزونو او هغه پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د غیلو کولو ته ډیر وخت نه غواړي، بلکې شعر خو اکثره وخت د زړه فریاد ده او کله چې وي ساس په زړه خبرګون سرګند کې هغه خبرګون بیرته په لفظونو کې را سرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شي یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوري.
وخت نه لري کې دای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل ځینې شاعران هم دغه سی وای چې کله کله واره دوی ته ځینې شپې هم راځي.
ډېر ښه. تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه، په دا دوه ټولګو کې چې ساس چاپ شوی دی او دا نورې ټولګې چې چاپ ته تیاری دي، په دې کې د آزاد شعر تل درنه ده کده کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زمونږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځین نور مسنوي ته ورته ځین فورمونه چې دی په غی کې د غزلونو شان لیکل دي. او زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغه پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په هغه کې قسم چې د احساس وړي وړي چاودنې پکې موجودې ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي او تر څنګه کولای شي چې یو موضوع په ډیر انزوري شکل باندې او ډیر یا په افکارو کې روان غړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده، او د برخه کې مونږ مهمه سړنه هم کړې ده چې نشر شوی ده چې هغه د نور محمد لاو صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بلا بلا خونه په کې څرګند شوی دي چې دا آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې لپاره مونږ په خپل د تخصص په دوره کې بلا بلا کارتون هم جوړ کړی چې تقریبا اته کارتون د آزاد شعر لپاره مونږ په دې مدلونو کې جوړ کړی.
کدی کې لګ نور شرح هم وړاندې کوي منګل صاحب چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس ترپایا پورې لسره ترپایا بیان کی او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرخې ماتول دي او پاغي کې یو څه احساس راوستل دی، بل اخره هغه د شعر خواته اړول دی او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دي. مونږ د دې ماډل په څیرلو کې یو شی تدیر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شعر چې د اوس یوازې د عاطفي د بیانول د پاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانول لپاره هم ډیر مهم دی. یو اهمیت د دې شعر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د ستنه تر پایا پوری یو احساس وي، او تصویرونه قسم چې بلابل تصویرونه ورغورځي یا بلابل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي هغه یا بل لګ لګ ماتيږي، او دغه د تشریح لپاره ډیر بهترین دي او ډیر ښه موضوعات پکې وړاندې کولای شي. کولای شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نوول ولیکو، او خو نه شو کولای چې په غزل کې مونږ یو نوول ولیکو، ځکه غزل هر مصره چې ده د هم د احساس لمخې فرق کوي او هم د د تصویر دی وړاندې کول لمخې فرق کوي. او آزاد شعر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعه یا ټولګې په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي. زه فکر کوم آزاد شعر په خپل برخه کې ډیر مهم ده، او دغه د نن کوم جوړه چې ده هغه باندې شاعرانو په اول هم ډیر مهم دي ترڅو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شعر کې نه دي بیان شوی په همدغه ډول چوکټونو کې بیان کی.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس ترپایا بیانېږي؟
بالکل همدا خبره درست او سم ده. په غزلونو کې کو ګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي او دغه سم امکان هم لري چې د ځینو په سالورو او دو او یا سالورو سیلابونو کې هم رامنځته شي او تر څنګ شاید په یو غزل کې سالور احساس پنځه احساس شپږ احساس یا بخیت احساسات یو ټول ووسیږي. خو آزاد شعر کو ګورو آزاد شعر شاید زه دغه سم نظر لرم چې د یو کرخینې سره چې هغه حرکت ولري یو دا او دریم دا چې هغه انزور ولري نو دوه کرخې آزاد شیر ده او په خپل په دې کې د آزاد شیر د نور بلابل مدلونه او کارتون لري چې تر وګدو پوری دی او بلابل شکلونه لري او اوس وخت خو د کولانو شاعرانو په دې برخه کې ډیر قوي تحقیقات هم کړی او ځینو شاعرانو ډیر قوي شعرونه لیکلي دي د آزاد شیر په برخه کې بلابل مدلونه موږ ته پیخودي دي او وړاندې کړي خو یو څه چې سړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شیر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره بو کو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپل د لوستونکو د لپاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سنه تر بای پورې تر څو چې شیر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی چې هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړي وړي چودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان ورځي. خو آزاد شیر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستون کې ته یو څه د فکر کولو موقع په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته بل تاسو نه یو آزاد شعر هم وورو منګل صاحب، خو اوس لنډ لنډ پوښتنه درنه لرم چې دې ته هم لطفا ځواب راکړي. په څه باندې مصروف یاست؟ به د درس له تعقیب نه د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي، په څه ژوند کوي؟
زه بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په ری باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته نږدې مختزمه او نور تر څنګه د ماستری ذکر مختوړم او د ماستری برنامه خصوصي ده کله هغه کې مصروف یم.
و دمو کړی؟
بله و دمو کړی ده او درې بچان لرم چې پاره کې دوه می هلاکان دي او یو می لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر راته وایست خبرو په پای کې منګل صاحب.
لره مننه زه د راډیو آزاد شنو کتابچې یو سره څخه لري واخو د موبایل کې یو آزاد شعر پیل کړی وو نو هغه یو څه به درته ان شاء الله چې بد بنوي.
مهرباني وکړئ.
شین ببرای د خړ دیوال څنګه کې راشین دی د ببري څنګه کې غاټول دوارش نشوي پاس پچینه د سنځلې د ګل بوی دی په نری ویاله کې شور د اوبو اورم د ویالې په غاړه شنه غیا راشنه ده بل طرف ته د توتانو پښنو څنګه تو تکي ټاله چولې دی او زانګي په حجره کې د ځوانانو د خندا وګم خپور شوې د کور منځ کې د واده جشن روان دی سره شالونه د لمبو په سیر تاویږي پړکوي د دریا غکتا سره لاسونه د نکریزو د لندو لونګو مستا خوشبوي د کلی منستا رسیدلی نرمه نرمه مناره په شنو او سرو رنگونو جوړه یو سپینګری د جماعت څنګه کې ناشتی د تسپو تاسای غلی غلی اورم بنجره د کوسی څنګه تا صندوق خلاص دی په تاسو په کسورو کې تاو کړی مشومان په خندا خندا ورګوري په درمن کې مشومان په لوب بوختي هغه کور چې په بام کټره تاوا یو ناوی بتری سره لسونه ووزی یو سو هلی بتانا کې غوند سری شي او رومال با بیا په ګرم وخ کلون شي هم دا ناوی چې نن سره سالو کې ناستا یو لوی تراژیدی تیر کړی او هم بل تراژیدی در روانه په یو ځوان له دغه کوره او له دوی غرونو پیخوا د کوټې منځ کې ځګروي کړی څو لیکونه په مخ کې غوړېدلی په کوټه کې دیو سور ګلاب د وچو پاڼو بوی دی دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینه په کتاب کې وو غو دی په هر لیک کې د وښ کو ساس کې دی یو نرم در تصویر دی یا سکروټی دی وی مینی یا سړی سړی سلګی دی دلته زړه دی پسینه کې زخم زخم او یو درد د یو انسان په زړه کې مات دی او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی. خو ترمنځ درې خاموش غرونه ولاړ دي. له کړکۍ نه یوه توره رڼا راغله، د ځوان مخکې شوه، رتاو لکه بلبله. په وزرې د ځوان ذهن په ورو لمس کړ. یو کتاب د طلایي پاڼو راخلاص شو چې کرښې له دې کرښو پیلېدلې. لومړۍ کرښه یې کیسې غوندې خوږه وه، بله کرښه یې د سوي زړه ټوټه وه، او درېیمه کرښه داسې پیلېدله: په دې کلي کې هر سل کالونه وروسته یوه ناوې په سره شال کې وده کېږي. دواړه سترګې د بل په نوم لندې وي. هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي، یو وخت دوی و سره ورونه، چې د یو حسن پر سر به د یو بل مخته ولاړ و، او اسمان د دوی په منځ کې د ډبرو وزن کېښود. له همغې ورځې وروسته دوی د دې لارې ساتونکي، هغه ځوان چې د کوټې منځ کې زګروی کړي، عادي نه دی. دته خلکو دی ویلي چې د ده نوم دی له اور څخه جوړ شوی. دغه اور به په اوبو هم وي برلاسی. هغه سور ګلاب چې وچې پاڼې پروت دی، دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي. د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم. هره پاڼه به سوزیږي لکه شمع. خو بلبله چې وزر په ځوان راخور کړ، یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه، او بڼکې د ځوان سترګې ولیدلې، تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله رتاو کړې. یا دانې د انار واچوي په جام کې، یا سکروټو تپوکۍ د الوې خور کې، بیا نغمې د ګلونو په جام وڅښې. انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلې، او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې. په مسکایې خوشبوي د ګل مچو کړه. بیا یې وویل: یو فراق مې زړګۍ زخم، خپل وجود له درد نشم خلاصولی. ما یو حسن د اروا په داو لیښودی، هغه حسن چې تک سپین لکه سبا وو، هغه حسن چې په رنګ او نور سوا وو. بیا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه، لا یې سترګې تکې سرې وې، لکه وي چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي. خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ وو، بله پاڼې هم واوښته په خپله. لومړۍ کرښه د لمبې په سیر توده وه. ځوان لسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول. د کتاب خر کې سلګو کې غلي وې. هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته، ستا راتلو ته، ستا کیسو ته، ستا وعدو ته انتظار کړی، او ته وچ ګلاب ته ناست یې. دغه حد د قربانۍ دی، دغه وخت د قربانۍ دی، دغه حد د بېرحمۍ دی. که ته لاړ نشې له دې غرونو وانه وړې، بیا به ټول عمر سوزېږي لکه شمه چې خاموشه وي سوزېږي. راشه وګوره وده د خپلې مینې، چې په سور سالو کې ناسته سره سکروټه، خپل تقدیر یې سپین اوښکو کې وینځلی. په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی، د چمبو شور تر هر کور پورې رسېږي.
د ازادې میلمه په خبرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
د ازادي میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پلوستاد و مات کړي چو پندو نا جانا پلوستاد و مات کړي چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
دخ دا چې پر لوټي پر دې کورو نه جانا نه پدا چې پر لوټي پر دې کورو نه جانا بل وستا دوا ما تکړي چو پندو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا سرونا جانا سورا ور پل کو نا وہی سرونا